360 में चीन के मुबैना जासूसी गुब्बारे ने अमरीका चीन ताल्लुकात में सफारती हंगामा खड़ा कर दिया। तुर्क हुकूमत पर तनकीद करने के बायस दहशतगर्द करार दिए जाने वाले साबिक अमरीकी बास्केटबॉल खिलाड़ी की जलजिले के मुतासरीन की मदद के लिए अपील। और मसनूई जहानत पर मबनी नए सॉफ्टवेयर से माहिरीन तालीम क्यों परेशान है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। चीन की वजारत खारजा ने कहा है कि पिछले एक साल के दौरान उसकी फजाई हदूद में उसकी इजाजत के बगैर अमरीका के 10 से ज्यादा गुब्बारे बहुत ज्यादा ऊंचाई पर उड़ते रहे। दूसरी तरफ अमरीका ने पिछले 10 दिनों में चौथी बार फौजी ऑपरेशन में फजा में उड़ती हुई एक और मशकूक चीज को मार गिराया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कल कैनेडा की सरहद के करीब झील होरॉन के पास एक नामालूम चीज को गिराने का हुक्म दिया था। व्हाइट हाउस और अमरीकी वजारत दिफा पेंटागन की तरफ से अभी तक कोई वजाहत नहीं की गई कि ये उड़ने वाले ऑब्जेक्ट्स किसकी मिल्कियत हैं और आया ये कोई ड्रोन था या गुब्बारा। गुज़िश्ता हफ्ते ही अमरीकी रियासत शुमाली कैरोलिना की फजा में एक मुबैशना चीनी जासूस गुब्बारे को अमरीकी हदूद में परवाज करते हुए मार गिराया गया था, जिससे अमरीका और चीन के ताल्लुकात में तनाव पैदा हो गया है। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने गुज़िश्ता हफ्ते इस हवाले से बात करते हुए कहा कि चीन जासूसी के लिए यह गुब्बारे इस्तेमाल कर रहा है, जिससे अमरीका को चौकन्ना रहने की जरूरत है। चीन का इसरार है कि यह गुब्बारा महज मौसमियाती तहकीक पर काम कर रहा था, लेकिन पेंटागन ने इसे आला सतह का जासूसी ऑपरेशन करार दिया है और अमेरिका और नेटो ने मुश्तबा जासूस गुब्बारों के नेटवर्क के हवाले से चीन पर नुक्ताचीनी की है। व्हाइट हाउस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है कि अमेरिका चीन के मुबैना जासूस गुब्बारे पर की जाने वाली तहकीकात के बारे में 39 से ज्यादा ममालिक को आगाह कर रहा है, जिनकी फजाई हदूद में चीन इस जैसे दूसरे गुब्बारे भेज चुका। जॉन कर्बी के मुताबिक अमरीका को चीन की तरफ से इस बात की तरदीद पर हैरत नहीं हुई कि उसका मकसद और इस गुब्बारे का जासूसी का मकसद नहीं था और ये कि उन्हें अपनी तहकीकात पर पूरा एतमाद है।
We're confident in what we've been saying that it was in fact a surveillance balloon.
हम जो कहते आए हैं उस पर हमें पूरा एतमाद है, यानी कि ये जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाला गुब्बारा था और ये कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लिए ऐसी सरगर्मियों के लिए ठेके देना गैर मामूली नहीं। हमें इल्म है कि वो ऐसे गुब्बारे 40 से 50 दूसरे मुल्कों के ऊपर उड़ा चुके हैं और हम उन मुल्कों से राब्ते कर रहे हैं। अब हम बाकी मानदा मलबे को भी निकालेंगे जो कि कैरोलिना के साहिलों के नजदीक समंदर की तह में है और उससे हमें मजीद मालूम मिलेंगी, लेकिन हमारे जहन में इस बारे में कोई सवाल नहीं कि ये क्या था और चीनी इस मखसूस सर्वेलेंस बलून से क्या करना चाह रहे थे। इस बारे में यकीनन कोई सवाल नहीं कि यह हमारी फजाई हदूद की सरीही खिलाफ वर्जी थी और सदर ने हमारी हसास फौजी तनसीबात की और जमीन पर मौजूद अमरीकी अवाम की हिफाजत के लिए इकदाम किया।
जबकि अमरीका के अंदर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट कानून साज इन वाकयात पर बहस कर रहे हैं, आम अमरीकियों की भी इन वाकयात के बारे में ठोस राय है। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट।
ऐसे में जब अमरीकी कानून साज जवाब तलबी कर रहे हैं कि चीनी गुब्बारे को मार गिराने से कबल उसे अमरीकी हदूद में दाखिल ही क्यों होने दिया गया था, अमरीकी महकमा खारिजा ने जुमेरात को कहा कि उसने हफ्ते के रोज उस जासूस गुब्बारे को मार गिराया था जिसमें हसास कम्युनिकेशंस को रोकने के आलात नस्ब थे।
मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि इस गुब्बारे को अमरीका के ऊपर से गुजरने दिया जाता, जबकि हम इसे मुमकिन तौर पर जजायर एलुशन में मार गिरा सकते थे।
तहम अमरीकी हुकाम ने कानून साजों को बताया कि गुब्बारे को समंदर के ऊपर निशाना बनाने के लिए इंतजार का फैसला सूदमंद था।
इससे हमें मुशाहदे के लिए इजाफी वक्त मिल गया और मजीद ये कि अवामी जमहूरिया चीन की सलाहियतों और जासूसी की टेक्नोलॉजी का बयक़ वक्त अंदाजा लगाकर हमने इसे हसास मालूमात इकट्ठी करने से रोका। ये बहुत आसान था क्योंकि हम जानते थे कि गुब्बारा कहाँ है। दूसरा ये कि इससे हमें बेहतर फैसले करने और अपने शहरियों को मलबे से नुकसान पहुंचने का खतरा कम करने का मौका मिला।
सेनेटर्स ने जिन्हें एक खुफिया ब्रीफिंग में इजाफी मालूमात दी गई थी कहा है कि अमरीका अभी तक खतरे के मुकाबले के लिए काफी कुछ नहीं कर रहा।
हमें पेंटागन और अपने हसास अदारों पर जोर देना चाहिए कि वो इस किस्म की जासूसी और निगरानी के मुकाबले के लिए मजीद चौकस और फाल हों, जो कि एक किस्म की जंग है।
पेंटागन ने कहा है कि तबाह शुदा गुब्बारा चीन की हसास मालूमात इकट्ठी करने की कोशिशों के बारे में अहम मालूमात फराहम करेगा। امریکی قانون سازوں نے کہا ہے کہ یہ واقعہ امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات میں ایک اہم موڑ ہے۔
یہ ایک ایسے ملک کی جانب سے ہماری خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی ہے جو ایک ذمہ دار ملک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ یا تو یہ چینی حکومت کے اندر کسی ادارے کی بڑی غلطی تھی یا یہ ہمارے عزم کا امتحان تھا۔
ایک جانب ریپبلکن اور ڈیموکریٹ قانون ساز بائیڈن انتظامیہ کے چین کے مشتبہ غبارے سے نمٹنے کے طریقے پر بحث کر رہے ہیں اور دوسری جانب عام امریکی شہری بھی اس واقعے کے بارے میں کافی ٹھوس رائے رکھتے ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ امریکہ نے حد سے زیادہ رد عمل ظاہر کیا، جبکہ دوسروں کا خیال ہے کہ امریکہ نے جیسا رد عمل ظاہر کیا اسے اس کا حق ہے۔
پورے کرہ ارض پر وہ سیٹلائٹس موجود ہیں جنہیں چین نے امریکہ میں ہر اس چیز کا پتہ لگانے کے لیے وہاں چھوڑا ہے جس کا شاید وہ کبھی بھی پتہ لگانا چاہتا تھا۔
ایک اور امریکی شہری کرسٹینا کہتی ہیں کہ امریکہ کو حق ہے کہ وہ یہ پتہ لگائے کہ اس غبارے میں کیا کچھ تھا اور اس کا کیا مقصد تھا۔
اگر ایسا امریکی سرزمین پر ہوا ہے، اگر مجھے گھر کے عقبی صحن میں کوئی چیز ملے تو میں پتہ لگاؤں گی کہ وہ کیا ہے۔ اگر کوئی مجھ سے کہے نہیں یہ میرا ہے تو میں کہوں گی کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن اگر تو میرے گھر کے عقبی صحن میں ہے، میرے صحن میں کیوں ہے، کیا وہ کوئی کیمرہ ہے، کیا کوئی جاسوسی کر رہا ہے، آخر وہ چیز کیا ہے؟
اب جبکہ غبارے اور اس کے پس پشت کار فرما چینی عزائم کے بارے میں تحقیقات جاری ہیں، امریکی سفارتکار عوام کو یہ یقین دلا رہے ہیں کہ امریکہ ایک واضح حکمت عملی پر کاربند ہے۔ الیزابتھ لی اور کیتھرین جپسن کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔
چین امریکہ تعلقات گزشتہ چند سالوں سے کشیدہ ہیں۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان پہلے ہی تجارتی جنگ جاری ہے اور اس طرح کے واقعات دونوں ملکوں اور دنیا کے لیے انتہائی تشویش کی وجہ بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اطلاعات بھی ہیں کہ چین نے اس طرح کے غبارے دنیا کے دوسرے 40 ممالک پر بھی بھیجے ہیں، جس پر نیٹو اور امریکہ کے بیانات بھی آ چکے۔ سیکیورٹی امور کے ماہر اور نیو لائنز انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر کامران بخاری اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ کامران، کیا فضائی حدود کی خلاف ورزی کے واقعات امریکہ چین تعلقات کو مزید کمزور کریں گے؟
دیکھیں، ظاہر ہے کشیدگی تو بڑھتی ہے ان واقعات سے، پھر یہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ جیسے آپ نے رپورٹ کے شروع میں کہا کہ حوالہ دیا کہ دیکھیں اب یہ چار ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ جو ایریل ویکلز جو ہیں، جس میں یہ غبارہ، بڑا غبارہ بھی شامل ہے، گو کہ دوسروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی غبارہ نما جو ہے کوئی ڈیوائسز ہیں جاسوسی کے لیے، تو یہ چار واقعات ہو چکے ہیں گزشتہ 8 دنوں کے اندر۔ تو پھر یہ ہے کہ یہ اب تو اب ایسکلیشن ہے نا، مطلب یہ اس طرح انپریسیڈنٹڈ ہے، اس طرح کا واقعہ کبھی نہیں ہوا۔ سوال زیادہ اٹھ رہے ہیں، انتظامیہ کے اوپر جو ہے بہت پریشر ہے، کانگریس کی طرف سے بھی اور عوام کی طرف سے بھی، اور پوری دنیا کی نظریں مرکوز ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے۔
لیکن گورنر، ابھی ہم نے دیکھا چین کی طرف سے بھی کوئی تقریباً ایک گھنٹہ پہلے سٹیٹمنٹ آئی کہ امریکہ کے تقریباً 10 سے زیادہ جو بلونز ہیں وہ چین کی سرحد میں گردش کر رہے تھے اور کافی ہائی آلٹیٹیوڈ پہ جو تھے وہ فلائی کر رہے تھے۔ اس پہ کیا رد عمل آنا چاہیے یا کس طرح کا رد عمل آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے آئے گا؟
دیکھیں، میں جو ہوں آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ خبریں جو ہیں وہ جینوئن ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے پاس بہت سارے اور آلات ہیں جو چائنا کے پاس نہیں ہیں، تو چائنا کا بلونز کو استعمال کرنا جو ہے وہ کچھ سمجھ میں آتا ہے، لیکن امریکہ کے پاس جو ہے طرح طرح کے جو ہے فکسڈ ونگ ایئر کرافٹ ہیں، اسٹریٹیجک سرویلنس ڈیوائسز ہیں، ڈرونز ہیں، سیٹلائٹس ہیں، جو چیزیں جس یہ ایک ایسا ارینا ہے کہ جس میں چائنا امریکہ کا مقابلہ نہیں کرتا۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ امریکہ کو بلونز اڑانے کی کیا ضرورت پڑی ہے۔ چائنا کے ہاں البتہ ضرور سمجھ آتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان کی وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، اور جس قسم کی ان کو گرینولیرٹی انٹیلیجنس کی چاہیے زمینی حقائق کے بارے میں، وہ پھر وہ ہائی الٹیٹیوڈ یا اس طرح کے جو سیٹلائٹس ہیں وہ پرووائڈ نہیں کر سکتے، تو وہ پھر غباروں کا استعمال کرتے ہیں۔
تو کارون، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے چین اپنے ڈیفینیٹلی سب سے بڑے اسٹریٹجک حریف کے بارے میں خفیہ معلومات اکٹھی کر رہا تھا، جس طرح سے آپ نے کہا کہ اس بات کا امکان ہے، یا اس کا بھی کوئی امکان بن سکتا ہے کہ یہ غلطی سے امریکہ کی حدود میں پہنچا؟
دیکھیں، یہ دو علیحدہ باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں کوئی شک ہے کہ اتنا بڑا غبارہ اتنی ہائی الٹیٹیوڈ پہ، جس کے اندر اتنی جو ہے وہ الیکٹرانک اکوپمنٹ جو ہے وہ انسٹال تھی، وہ مطلب کسی بنائن جو ہے نا کام کے لیے رکھا گیا ہو، جیسے کہ ویدر مانیٹرنگ وغیرہ۔ تو یہ اسپائنگ کا تو آئی ایم پریٹی کانفیڈنٹ کہ وہ اسپائنگ کا ایلیمنٹ ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ یہ غبارہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہو۔ یہ جو بڑے پہلے واقعے کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے بعد تین اور ہو چکے ہیں، تو پہلا غبارہ جو ہے آف کورس جا سکتا ہے، یا یہ ہے کہ فورس پہ تھا اور چائنا جو ہے پھر اس کے اوپر کنٹرول برقرار نہیں رکھ سکا اور آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. تو یہ ساری باتیں ممکن ہیں.
تو دنیا کے باقی ممالک بھی ہیں جن پر یہ غبارے اڑ رہے ہیں, تو یہ پروجیکٹ ہے کیا پھر چین کا؟
سرویلنس پروجیکٹ ہے نا. دیکھیں اگر آپ جو ہے سیٹلائٹ ٹیکنالوجی آپ کی وہ نہیں ہے کہ جو امریکہ اور مغربی ممالک یا ایون روس کی ہے, اس لیول کی آپ کی نہیں ہے جو ہے ٹیکنالوجی, آپ کو اس طرح کی جو ہے وہ امیج انٹیلیجنس جو ہے وہ فراہم نہیں ہو رہی, تو پھر آپ جو ہے الٹیٹیوڈ ڈراپ کریں گے نا, آپ پھر جو ہے اس طرح کے غبارے جو مطلب 50-60,000 feet کی بلندی کے اوپر آپریٹ کرتے ہیں تو پھر آپ وہ یوز کریں گے بیٹھ کے, تو کیونکہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا ہے؟ اگر کیا آپ ڈرون بھیجیں گے؟ ڈرون تو پھر ایک نئے لیول کی ایسکلیشن ہے نا. یاد رہے کہ 2011 میں ایک جو ہے ڈرون جو RQ-9 پریڈیٹر تھا, جو سرویلنس ڈرون تھا, وہ ایران نے جو ہے اس کو ہیک کر کے, الیجڈلی ہیک کر کے, تو اپنی اپنا زمین پہ اتار لیا تھا, پھر اس کو اسٹڈی کیا تھا, ریورس انجینئر کیا تھا. تو یہ طریقہ کار جو ہیں مغرب کے پاس ہیں لیکن دوسرے ممالک کے پاس اب فی الوقت نہیں ہے.
تو پاکستان کو بھی کوئی کنسرن ہونا چاہیے اس مبینہ انٹیلیجنس کے طریقے پہ؟
ضرور ہونا چاہیے, لیکن پاکستان کا تو مطلب وہ ڈرون کا جو ڈسکورس ہے وہ مختلف ہے نا. پاکستان کے اندر تو ڈرونز جو ہیں وہ سرویلنس کے لیے تو ظاہر ہے استعمال ہوتے ہی ہیں, لیکن وہاں پہ تو ڈرون کو یوز کیا گیا ہے ہائی ویلیو ٹارگیٹس کو الیمینیٹ کرنے کے لیے, دہشت گردوں کو. تو پاکستان کا تو سچویشن ذرا ڈفرینٹ ہے, یہاں پہ تو دنیا کی دو بڑی اکانومیز کی بات ہو رہی ہے. پاکستان تو اس وقت جو اس کے حالات ہیں وہ ایک علیحدہ گفتگو ہے, لیکن یہ ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ پاکستان کے اوپر کوئی اس قسم کی ایک تو اتنا انٹرسٹ ہے کہ بھائی ان کے اوپر اسپائنگ کی جائے, دوسرا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے پھر اگر ہو بھی کسی وجہ سے تو پھر یہ ہے کہ وہ پاکستان کیا رد عمل کرے گا, تو پاکستان کے پاس آپشنز بہت کم ہیں.
بہت شکریہ کام بخاری, آپ ہم سے بات کر رہے تھے اس بلون کانٹروورسی پہ.
امریکہ جو ملک ہے خوابوں کا, اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا, اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا.
This is definitely a new approach.
تحقیق, تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا. کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنے کل روشن بنانے والوں کا. ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے View 360 میں آج کے اس پر.
ترکی اور شام میں گزشتہ ہفتے آنے والے زلزلے کے بعد سے امدادی کارروائیاں ابھی تک جاری ہیں, لیکن اب ساتھ ہی ساتھ اجتماعی تدفین کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے. اب تک 35,000 سے زیادہ ہلاکتوں کی تصدیق ہو چکی. ترکی کے 81 میں سے 10 صوبے اس زلزلے سے شدید متاثر ہوئے ہیں, جن کی آبادی تقریباً 1,35,00,000 بنتی ہے. صرف ترکی میں 200 سے زیادہ منزلوں والی عمارتیں تباہ ہوئی ہیں. ترکی کا کہنا ہے کہ اس زلزلے سے ایک شہر انطاکیہ صفائی ہستی سے مٹ گیا ہے. اس خطے میں 1939 کے بعد آنے والا یہ سب سے بڑا زلزلہ تھا. 8 دہائیاں پہلے آنے والے زلزلے سے اس وقت 30,000 افراد ہلاک ہوئے تھے. شام میں خانہ جنگی اور تباہی کی وجہ سے معلومات تک رسائی انتہائی مشکل ہو رہی ہے. اقوام متحدہ کے ادارے اس وقت شام میں امداد پہنچا رہے ہیں. اینس کینٹر فریڈم امریکی باسکٹ بال یا NBA کے سابقہ پروفیشنل کھلاڑی ہیں. ان کی وجہ شہرت ترکی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اور حکومت کے خلاف آواز اٹھانا ہے. چین میں ویگر آبادی پر ظلم کے خلاف بھی ان کے بیانات سامنے آ چکے. حال ہی میں کینٹر اس وقت سرخیوں میں آئے جب ترک حکومت نے ان کی گرفتاری کے لیے $500,000 کی رقم مقرر کی. ان کا نام ترکی کی دہشت گردوں کی فہرست میں ڈالا گیا ہے. ترکی میں آنے والے تباہ کن زلزلے اور اس سے ہونے والے جانی نقصان پر اینس کینٹر کیا کہتے ہیں, صبا شاہ خان نے جاننے کی کوشش.
It was definitely one of the most heartbreaking and devastating, you know, disaster that Turkey ever faced.
یقینی طور پر ترکی میں آنے والی یہ آفت سب سے زیادہ دل دہلانے والی اور تباہ کن ہے. اس لیے میں اپنے ملک کے لیے بہت دکھی تھا کیونکہ ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں اور اس وقت بہت سے لوگ لاپتہ ہیں. اور صرف ترکی ہی نہیں بلکہ شام اور لبنان کو دیکھیں تو وہاں بھی بہت سے معصوم لوگ انتہائی مشکل میں ہیں. اسی لیے میں نے عالمی برادری کو فوری طور پر ترکی, شام اور لبنان کو کسی بھی قسم کی مدد بھیجنے کا کہا ہے. کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے اور ہمیں وہاں پر موجود ان لوگوں کی مدد کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرنا ہے.
آپ کے خیال میں لوگوں کو ملبے سے نکالنے کے لیے مزید کیا کیا جا سکتا ہے؟ لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے جس طرح کارروائی ہوئی اس پر تنقید ہو رہی ہے. اردوان تسلیم کرتے ہیں کہ ابتدائی رد عمل سست تھا لیکن متاثر افراد کے لیے ایک سال کے اندر نئی رہائش کا وعدہ بھی کیا ہے. اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟
مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تمام بین الاقوامی برادری نے فوری طور پر مدد بھیجی, کیونکہ ترک حکومت کے ساتھ کام کرنا آسان نہیں ہے اور ان کے پڑوسیوں کے ساتھ تنازعات ہیں. آپ یونان, قبرص, آرمینیا, کردوں کو دیکھیں. یوں تو یہ تمام کمیونٹیز ترکی کے ساتھ ایک بڑے تنازع میں ہیں, لیکن جیسے ہی زلزلہ آیا سب سے پہلے جو ممالک وہاں مدد بھیجنا چاہتے تھے وہ سویڈن تھا, یونان تھا اور کچھ دوسرے ممالک تھے جن کے ساتھ ترکی کا تنازع ہے. اور مجھے امید ہے کہ اس سے ترک حکومت کی آنکھیں کھل جائیں گی, کیونکہ پوری دنیا آپ کی دشمن نہیں ہے, یہ بھائی چارہ ہے. بین الاقوامی برادری مدد بھیجنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے. میں ہمیشہ سب سے اپیل کرتا رہوں گا. ظاہر ہے یہ کافی نہیں ہے کیونکہ ترکی اور شام کے درمیان اب تک 8,000 کے قریب لوگ مارے گئے ہیں اور بہت سے لوگ اب بھی بچائے جانے کے منتظر ہیں. اس لیے جتنا بھی کیا جائے وہ کافی نہیں ہے, اس لیے ہمیں مدد بھیجنے کے لیے کوشش کرتے رہنا ہوگا.
ہم جانتے ہیں کہ آپ کی فیملی وہاں ہے. کیا آپ کا اپنے گھر والوں سے رابطہ ہوا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ محفوظ ہیں؟ اور میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ کیا آپ ان زلزلوں کے حوالے سے جاری کوششوں کے لیے ترکی شام کے لیے کسی کوشش کا حصہ ہیں؟
آپ جانتے ہیں کہ میرا خاندان ترکی کے مغرب میں رہتا ہے, اس لیے وہ متاثر نہیں ہوئے. لیکن افسوسناک بات یہ تھی کہ میں ترک حکومت کی وجہ سے اپنے اہل خانہ کو فون بھی نہیں کر سکتا تھا. مجھے اپنے بھائی کو فون کرنا پڑا جو جاپان میں باسکٹ بال کھیلتا ہے, اور اس سے پوچھا کہ میری ماں کیسی ہے, میرے والد کیسے ہیں, میری بہن کیسی ہے. اور یہ ایک بڑی تبدیلی ہے. میں نے 2 مہینے پہلے ایک فاؤنڈیشن بنائی تھی, اور یقیناً یہ سب سے بڑی آفت ہے جس کا سامنا میرے لوگ میرے ملک نے کیا ہے. تو یقیناً میں اپنی فاؤنڈیشن کے ذریعے مدد بھیجنے کے لیے جو کچھ بھی کر سکتا ہوں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اسے انیس کینٹر فریڈم فاؤنڈیشن کہا جاتا ہے. لوگوں کے لیے دعا کرنا اور متحد رہنا اہم ہے, لیکن صرف دعائیں اور خیال کافی نہیں. بہت سے لوگ اپنے گھر کھو چکے ہیں, اپنی ملازمتیں کھو چکے ہیں, ان کے پاس جو کچھ تھا وہ سب کچھ کھو چکے ہیں. تو ہمیں وہاں پر ان لوگوں کی مدد کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات اٹھانے ہوں گے.
دنیا بھر میں پچھلے تقریباً 100 سال میں سب سے مہلک زلزلوں میں اب تک مجموعی طور پر 10 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے. 20ویں اور 21ویں صدی کا سب سے پہلا مہلک ترین زلزلہ چین میں 1920 میں آیا, جس میں 2,30,000 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں. 3 سال بعد یعنی 1927 میں جاپان میں ایک شدید زلزلہ آیا جس میں 1,40,000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے. 1976 میں چین میں ایک اور تباہ کن زلزلہ آیا جس میں 2,42,000 افراد ہلاک ہوئے. پاکستان میں اس صدی کے آغاز میں آنے والا زلزلہ دنیا کے تباہ کن زلزلوں میں تو نہیں آتا, لیکن پاکستان کی تاریخ کا یہ شدید ترین زلزلہ تھا جس میں 80,000 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں. 2010 میں ہیٹی میں آنے والا زلزلہ اس صدی کا بدترین زلزلہ ہے جس میں 3,16,000 سے زائد افراد اپنی جانیں گنوا بیٹھے. اور گزشتہ ہفتے ترکیے اور شام میں آنے والا ہلاکت خیز زلزلہ 2 دن پہلے تک جس میں 23,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے تھے, اور اس میں اگر ہم پچھلے 2 دن کے نمبرز ایڈ کریں تو اب یہ ہلاکتیں 35,000 ہو چکی ہیں.
خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے, ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں, عام لوگوں کی خاص کہانیاں.
میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی, تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں اور وہ نیکی کا ہو.
جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں.
مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا.
لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں.
سر جو یہاں بچے ہیں وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں, اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے ہیں.
آج وہیں اور یہاں بے ہچک اپنے پلانٹوں پر, مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں, پانی بھرتی ہے.
ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے.
میں ہوں نیلوفر مغل,
سمن خان,
سعدیہ زبران جھا,
عمر فاروق,
چدرا ڈار,
گیتی آرانی,
مرتضیٰ زہری.
ہم ہیں وائس آف امریکہ.
اور شو کے آخر میں آپ کو دکھاتے ہیں ایک نئی ایجاد کے بارے میں. امریکی ریاست میساچوسٹس کے شہر بوسٹن میں نارتھ ایسٹرن یونیورسٹی کے طلباء نے سانپ کی شکل کا ایک روبوٹ ڈیزائن کیا ہے جو ناسا کے خلانوردوں کے لیے چاند کی سطح پر تحقیق کے طریقوں میں انقلابی تبدیلی لا سکتا ہے. وائس آف امریکہ کی رپورٹ.
نارتھ ایسٹرن یونیورسٹی کے ایک طالب علم آندرے نیٹو کیٹانو نے ریاست کیلیفورنیا کے ایک ہوٹل کی لابی میں ایک ڈیوائس پر ریاست فلوریڈا کے کینیڈی اسپیس سینٹر سے امریکی خلائی ادارے ناسا کے آرٹمس 1 کی خلا میں روانگی کے منظر کو براہ راست دیکھا.
مجھے ماضی کی نہیں بلکہ مستقبل کی ایک جھلک دکھائی دی. مجھے لگا کہ میں شاید آرٹمس 4 یا ایسے ہی کسی مشن کو دیکھ رہا ہوں جس کے سامان میں کوبرا شامل ہے, اور وہ چاند پر وہی کچھ کر رہا ہے جس کے لیے وہ بنایا گیا تھا.
آرٹمس 1 کے خلا میں جانے سے ایک رات قبل آندرے اور ان کی ٹیم نے ناسا کے نئی ایجادات سے متعلق ایک مقابلے میں چاند کی سطح پر تحقیق کے لیے کوبرا نامی روبوٹ پیش کیا تھا. آندرے کی ٹیم کے لیے بڑا چیلنج کیلیفورنیا کے دور دراز صحرا میں جمع ہونے والے ججوں کو متاثر کرنا تھا.
انہیں شک تھا کہ ہم چاند پر نقل و حرکت کے جو حل تجویز کر رہے ہیں کیا وہ واقعی کام کریں گے.
ان کے شکوک کی وجہ اس ڈیزائن کی سادگی تھی.
یہ ایک روبوٹ ہے جو ایک سانپ کی طرح رینگتا ہے, اور پھر اس کا سر اور دم جڑ کر پہیے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جس کے بعد وہ لڑکنے لگتا ہے.
ناسا کے بگ آئیڈیا چیلنج نامی مقابلے اور اس سے جڑی انعامی رقم نے کالج کے طالب علموں کی ٹیم کو ایسے حل تیار کرنے پر آمادہ کیا جو خلائی ادارے کے آئندہ چاند پر جانے کے لیے آرٹمس مشنز کے لیے اہم ہیں. نارتھ ایسٹرن یونیورسٹی کا روبوٹ کوبرا برف اور پانی سمیت چاند کی اہم خصوصیات کا پتہ چلانے کے لیے اس کی پتھریلی سطح پر مٹی یا دھول جیسی باریک سرائی ریت پر منفرد طریقے سے حرکت کر سکتا ہے.
وہ کبھی بھی ایسا روبوٹ یا زمینی گاڑی وہاں نہیں اتار سکتے جو گویا ماحول سے ہم آہنگ ہو اور ان کھائیوں کی تہ تک جا سکے اور برفیلے مواد کو تلاش کر سکے.
پروفیسر علی رضا رمضانی کوبرا تیار کرنے والی نارتھ ایسٹرن یونیورسٹی کی ٹیم کی مشاورت کرتے ہیں, اور وہ ایسے روبوٹ ڈیزائن کرنے کا تجربہ رکھتے ہیں جو جانداروں کی حقیقی نقل کرتے ہیں.
تو ان کے کتے یا چمگادڑ جیسا روبوٹ بنانے کے تجربے کی طرح ہم چاہتے تھے کہ اپنے پروجیکٹ میں کسی جاندار کا انتخاب کرے.
پروفیسر علی رضا کو توقع تھی کہ کوبرا کا سانپ جیسا سادہ ڈیزائن ناسا کے مقابلے میں ججوں کے دل جیت سکتا تھا.
ہمارا روبوٹ ایک طرح سے لڑکتا ہوا اس پہاڑی سے 80-90 فٹ نیچے اترا, اور اس نے ججوں کو قدرے متاثر کیا. ہم نے یہ کام کم سے کم توانائی کے استعمال سے کیا اور 10-15 سیکنڈ کے اندر کیا.
کوبرا تیار کرنا سستا بھی ہے.
اگر آپ $1,00,000 to $2,00,000 کے اندر خلا کے قابل کوئی پلیٹ فارم بنانا چاہتے ہیں تو آپ ان جیسے بہت سے سسٹم بنا سکتے ہیں.
ایک اور حقیقت یہ ہے کہ کوبرا انتہائی ہلکا ہے جس کا اسے بھی فائدہ ہوتا ہے.
نارتھ ایسٹرن یونیورسٹی کی ٹیم کی جانب سے نومبر میں کیلیفورنیا کے صحرا میں کوبرا کی نمائش نے اس کے بارے میں تمام باقی ماندہ شکوک و شبہات کو ختم کر دیا, اور اسے ناسا کے 2022 کے بگ آئیڈیا مقابلے میں سر فہرست کر دیا, اور توقع ہے کہ یہ مستقبل قریب میں ناسا کے چاند پر جانے والے SLS راکٹ سسٹم پر سر فہرست ہوگا.
یہ میں نہیں کہہ رہا, ہمارے ججوں نے کہا ہے کہ یہ ممکنہ طور پر مستقبل کے خلائی تحقیقاتی پروگرامز کی شکل کو تبدیل کر دے گا.
کین فرابا کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. Thank you.
کاغذ آشنا تلویزیون دن چپی د خبرونو سر ټیکی د رادیو نړیواله ورځ افغانستان کې د رادیوګانو فعالیتونه نږدې 50% کم شوي. پاکستان ولې د افغانستان په اړه د مسکو په کانفرنس کې ګډون ونه کړ؟ په دې اړه تحلیلي رپورت. او د افغان وتلي هنرمند شفیق مرید هنری او بشری فعالیتونه افغانستان ته د وروستي سفر په هکړه ورسره ځانګړي مرکه لرو. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ.
قدرمنو لیدونکو سلام، نن دوشنبه ده، د سلواغی څلرویشتمه نیټه او د 2023 کال د فبروري 14مه. زه خایسته سعادت لامیمه. د افغانستان په تړاو د پاکستان د پخوانی صدر اعظم څرګندونې د خبرونې قدرمن میلمه د پاکستان د پارلمان غړي محسن داور صاحب سره سیړو. زما همکار سمیع الله جلالزی به د امریکا لخوا د څلورمې ناپیژندل شوې چینایي الوتکې وسیلې په ویشتلو د چین غبرګون را سره شریک کړي. له داور صاحب او جلالزی صاحب نه په مننې قدرمنو لیدونکو، له تاسو هم هیله لرم چې موږ سره مل پاتې شئ. پاکستان په تیره یو لسیزه کې د روسیې په بلنه د افغانستان اړوند غونډو کې برخه اخیسته، خو تیره اونۍ چې کله په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه کې د ګډون نه ډډه وکړه، د سیمې کارپوهان یې حیران کړل. دغه غونډې ته طالبان هم نو وربلل شوي. شهناز نفیس پرې رپورت برابر کړی.
پاکستان وای په ماسکو کې په جوړ شوی ګڼ اړخي زغونډه کې زکه ګډون ونکړو، چې وای د افغانستان د سولې لپاره په نورو فورمونو کې زیات فعال رول لوبولې شي. د دې وړاندې چې کله طالبان په واک کې نه وو او یا په واک کې د راتلو په وخت د فشار سره مخ وو، نو پاکستان د 2018 کال راسي د مسکو په بلنه د افغانستان په اړه هر سیمه ایز غونډه کې برخه اخیسته. خدا زل ولی بحر پاتیشو
پاکستان څخه شرکت نه دیکړای چې پاکستان فکر کوي چې هند په دې غونډه کې دی ولوی برخوال پتوګه ګډون کوي. پاکستان د افغانستان په اړه د هند رول لیدل نه غواړي. زما په فکر دا یو غیر فطری خبره ده، ځکه چې کله هم د افغانستان په اړه خبرې کیږي نو هند به برخوي او پاکستان به با حقیقت منی.
د خاغلی حقانی د دلیل سره کې دیشي زینی نور سیډون کې اتفاق و نه کړی، ځکه چې پاکستان په زینو پخوانو داسې سیمه ایزو غونډو کې برخه اخیسته چې هند باور کې هم ناست وو. د افغانستان په اړه په سیمه ایزو غونډو کې د پاکستان نه ګډون سمانه لري.
زما په نظر طالبان اوس په دوی اعتماد نه کوي او دوی ته هغه صلاحیت دنیا هم نه ورکوي چې پاکستان دی په اصلاح د افغانستان دوسیه پلاس کې وګرځوي، ځکه دنیا ته هم دوی دوه مخې لوبې کړې دي، د خمار او د کار او فر لوبې کړې ده، نو څوک پرې په اسانه اعتماد نشي کولای.
په مسکو کې د تیر اونۍ غونډې ته طالبان نه وبللې شوې. د چین، هند، ایران او منځنۍ اسیا ځینو هیوادونو یادې غونډې ته استازي لیږلي وو. پاکستان د ملګرو ملتونو په ګډون نږدې ټولو لویو غونډو او سازمانو کې د طالبانو په پلوي خکاره بیانونه ورکوي. روسي مثالی په ملګرو ملتونو کې د پاکستانی سفیر هغه خبرې دي چې وايي افغانستان کې خزیز دکړو ته نه پریخودل د هغه هیواد د کلتور او تاریخ برخه ده.
And part of it could be
پاکستان کوخه خو چې سیمه ای سیاست لوبوي. پاکستان د سخت اقتصادي مشکل سره مخ دی او امریکا ته دا پیغام ورکول غواړي چې روسیې ته نږدې نه دی.
په غونډه کې د برخې نه اخیستلو لپاره پاکستان په ظاهره دا علت نه خی چې ګوندې د امریکا له عملې د مسکو غونډې نه ډډه کړې. خو په واشنگتن کې د ویلسن سیډنیز ادارې کارپو مایکل کوکلمن امریکا غږ ته ویلي، پاکستان نه غواړي چې روان خراب اقتصاد باندې د نړیوال مالی صندوق یا IMF سره د خبرو په وخت امریکا خپه کړي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د پاکستان او افغان طالبانو چې د شنونکو په وینا واک ته پر رسیدو کې ورسره مرسته کړې ده، اړیکې کوم لوري ته درومي او د TTP د ډلې د ګواښونو اندېښنې څومره جدي دي. دا مسلې د ملي جمهوریت غورزنګ د مشر او د پاکستان د پارلمان د غړي محسن داور صاحب سره چېړو. داور صاحب ستړي مشي په خیر راغلی. عمران خان د ټي ټي پی د بیا فعالیت پر د پاکستان په اوسنی حکومت اچولې، خو ځینې شنن کې خپل د تګوت نیولې دا وای دا د نوموړي لخوا د افغان طالبانو د هغه ملاتړ پایله ده چې واکته ورسول. په دې اړه ستاسو ارزونه څه ده او سیمې ته تهدید او ګواښ څومره جدي بولی سي؟
ډیره مرمانی جی، حقیقت دا دی چې دلته حکومتونه وار په وار راځي او په یو بل باندې تورونه لګوي چې د حالاتو یا دا اوس موجوده چې کومې کیسې روانې دي د موار یا یو دی یا بل دی. ولې په حقیقت کې دا دی چې نه عمران ته د تشې نه خبرو او نه دا اوس موجوده چې کوم حکومت د مشري کې څوک پیژي نه هغه دا پیدا کیسې د وخت سره د پاکستان د فوج په لاس کې وي. او عمران چرته یو داسې بیان عمر کړی هم دی چې مطلب افغانستان کې د افغانستان خلکو د غلامۍ زنجیرونه وشلول یا مطلب د دې په سپورټ یا د دې په ملګرتیا کې څه بیان ورکړی. نو زما خپل نظر دا دی چې هغه به هم ورته د فوج سره په ویلې شوي، ځکه د پاکستان د افغانستان په اړه چې کومه پالیسي ده دا هم د پاکستان فوج جوړه کړې ده اوس هم هغه چلېږي.
بله، پاکستان د افغانستان په اړه د مسکو په غونډه کې هم ګډون ونه کړو. به خيستا خبره مې ونیوله. عمران خان وایي چې د پاکستان د بارنوي چار وزیر افغانستان ته سفر نه کوي. لامل یې څه دی؟
ګوره خبره خدا ته چې دا ټول نه مخکې خدا کې صاحب خپل لاس کې خپل وایي دا اوس هم چې راپاسېدم د پاکستان په پارلیمنت کې په جوائنټ سیشن کې د سېنات او د پارلمان په مشترکه اجلاس کې په دې باندې بحث روان دی. تیر ورځې کې په کومي سملې کې هم بحث شلو او په سلټ کې هم شلو او په هغه تیر ورځو هم خپلو خبرو کې ما په پارلیمان کې دا خبره کړې وه چې دا اوس هم چې په سیمه کې سره واندي دا د هغه پالیسۍ نتیجه ده کوم چې د تیرو څلوېښتو کالو نه پاکستان د افغانستان متعلق جوړه کړې وه. پاکستان دلته دا جنګیالي جوړ کړي دي، د خلکو ذهنونه جوړ کړي دي د جنګ لپاره. نو دومره زیات تشدد، دومره زیات جنګ یې کړلې دی په مقصد د افغانستان خرابولو. ولته د پخمارو واکمنی راوستل وه، خو په دې کر کې دلته هم بلا ځای په ځای هغه مالونه خواره کړل او هغه اوس دونه په اسانه ختمیږي نه، او بلکې په ټول پاکستان کې هغه خواره شوي هم دي. او پدې کې پښتونخوا کې زیات اور بل دی، خو خوریږي هم په ټول پاکستان کې. هو خطرناک خبره ده پاکستان اوس پورې د دې پالیسې نه دروتلو لاوسه پر اراده نه کړې، نه اصلاح کړې، اراده کړې ده. نو زما خپل نظر دا دی او دا په پارلیمان کې ملي یو دا کوم اور چې دی بل کړې وو پاکستان نو خپل هم پدې اور کې فوځي.
bale رابه شو د افغان طالبانو ترمنز د واک او نفوذ په سر د داخلي اختلافات او مسلې ته په خپل طالبان په افغانستان کې دننه واکمنان سره اختلافات لري. ځنې د واک په سر ناندري غني، ځنې د میرمنو د حقونو او بهرنۍ پالیسۍ په دریز اختلافات بولی. ستاسو ارزونه څه ده او آیا دا د ټي ټي پی ملاتړ هم د دغه اختلافات او سبب ګرځیدلی شي او یا سبب دی؟
زمونږ کې خیال چې د ټي ټي پی ملاتړ او دغه اختلافات او سبب ګرځیدلی چې ځکه چې د خلکو یو سوچ فکر دی غواړم هغه ملته پر صورت وایي چې د ټوپک په زور ځل اختیار نه ما او په کورسې کې نه ما. دلته ټي ټي پی هم دغه نظریه لای د دې په نظریاتو کې څه فرق نشته. او هو له دام یو حقیقت دی چې تر څو نظام دی نو بیا د طاقت د تقسیم چې کوم دی کنه دا د کیږي تر اوسه پر خو د دې ایجنډا یو وا چې مطلب په هر طریقې د افغانستان ریاست را نول دي، حکومت را نول دي، جمهوریت ختمول دي، ولته واک تر لاسه کول دي. نو واک خو تر لاسه کړو هغه نه پس بیا د نظام چلول بي نو ولې چې هغه دغه زیاته خطر دغه مشکله مرحله ده. نو هغه د دې جوړ دو ولته نو نظام ستا د ساينسته چې مثال دغه لاندې نو واک او د طاقت هغه تقسیم وشي او نظام پرې وچلېږي.
بله،
دا اختلافات خو به هغه مخامخ ترتل او دا پر کوم جو خپل جواب
شي. دا ورسه نو په ټول ټال کې د پاکستان او طالبانو د اړیکو وضعیت تاسو څنګه ارزوي؟ یعنی دا حالت کوم خواته ورزي او آینده راتلونکي څنګه ګوري؟
ورا افغانستان کې چې کله طالبانو د ټوپک په زور کابل ونیولو په هغه وخت کې ما یو آرټیکل لیکلو د پاکستان یو رسمانه دغه کې لیکلو د انګریزي ما پخې کې دا خبره کړې وه چې د سنټرل ایشیا په ځل کې او د جنوبي ایشیا په ځل کې په افغانستان کې چې په کومه طریقې سره دا نظام وران کړل شو په دې کې ټول د جا سہولت کاری وکړه چین هم دا غوښته روس هم دا غوښتو جماعت اف امریکا او امریکا د وطنو خپل سبجیکټ د هغې خپل سمکاسی دو نو دې ټول لاړل افغانستان دې په دې اور کې پرېښودو په افغانستان کې اور بل کړو اوس چې په افغانستان کې اور بل شو نو په دې ټوله سیمه کې به اور خام خا بلیږي دا راتلونکي وختو ده زه د حالاتو ته ډېر زیات تدیکی چې خیر شي او زه یې څه په خاص سره تک طرف ته وینم نه په دې ټول ریجن کې به مطلب حالات همدغه شان دې خراب وي که سنټرل ایشیا ده که چین دی که پاکستان دی او زما په خیال امریکای مقصد هم په جدي دا و او په دې مقصد هغه د افغانستان نه وتله
کور ودان اندېښنې د ټولو چارواکو لخوا څرګندې شوې دي. د ملي جمهوري غورځنګ د مشر او د پاکستان د پارلمان د غړي محسن داور صاحب نه د زړه له کومې مننه کوم. داور صاحب بریالي اوسئ. د افغانستان د پاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازي وای چې هند ته د خپل د ورځنی سفر په ترڅ کې دغه هیواد له چارواکو سره د بشري مرستو د دوام او په افغانستان کې د خپل لګ تر لګه حضور پاړه خبري کړي. تامس نیکلاسن د یکشنبې په ورځ ویل چې په دغه سفر کې د هند بهرنی سیاست او امنیتي چارواکو سره لیدلی او د افغانستان په اړه ورسره د خبرو ترڅنګ په کابل کې پر لګ شتون موافقه کړې چې دغه په وینا د وضعیت د غوړه درک او اړمنو افغانانو د ملاتړ لپاره ګټور ګڼل کیږي. هغه زیاته کړه چې دوی د بشري حقوقو د وضعیت او په دغه هیواد کې د خزو د کار په بندیز هم خبري کړې دي. بل په لور رپورټونه وایي چې د خزو د حقوقو فعال پریسا مبارز چې شمې پورس په تخار ولایت کې د خپل ورور سره یو ځای نیول شوی و د ولسی مشرانو په منځګړتوب پرون د خپل ورور سره یو ځای د طالبانو له زندانه خوشی شوی ده. خو طالبانو په همدې ورځ د کابل په لویدیز د پل سرخ په سیمه کې د خزو د حقونو یو بل فعال نرګس سادات بیانې ولیده. د دې نه وړاندې د فبروري 14 نیټه د راډیو له نړیوالې ورځې سره برابر ده او د پیښور په یو دولتي راډیو کې د نورو سیمه ایزو ژبو ترڅنګ په دری ژبه هم خبرونه کیږي چې د دریو افغانانو خبرونکو لخوا وړاندې کیږي. د راډیو د نړیوالې ورځې او دغه غږیزې رسنۍ د اهمیت په اړه د موسکا صافی رپورت تاسو ته هم راګرځم.
نن د رادیو نړیوال ورځ ده او دا د پیښور یو دولتي رادیو ده چې لاتو کلونو راهیسې په کې درې افغانان په ونې کې یو ورځ په دری ژبه یو پروګرام وړاندې کوي. افغان شاعر او لیکوال بصیر بیدار هم دلته د دې خبرونې د تنظیمولو لپاره کار کوي. هغه وایي چې رادیو نه یوازې په خارونو او کلیو باندو کې اوریدل کیږي بلکې په غرنیو سیمو کې هم د ولس د ویښتیا او ورته د معلوماتو رسولو ښه سرچینه ده.
رادیو داسې یو وسیله ده نن سبا چې دا د نړۍ ګډ ګډ ته رسیږي. د غنوري انزوري زیر رسنۍ چې کوم تلویزیون دی نور دی دا غلاقه او زین محدود دي او د دې چې دا دی وسیله په غرونه کې هم خلک اوري په لرو لرو مفرتو سیمو کې هم اوري.
زمونږ هغه میندې خويندې چې کور کې ناستې دي د خپل کور کارونو سره مشغولتیا لري خپل بچو سره مصروفیت لري نو هغه هیڅ نور وسیله نه لري بس صرف ریډیو اوري. ریډیو داسې یو تعلیمي دستګاه دی چې د هغې د لارې نه زمونږ خويندې ورونه زده کړه کوي.
په هر څه کې ماهر دی خبردار له هر یو راز همدغه یو اواز کوي چې د هوا په چپو عمر له پرواز همدغه یو اواز.
بلخوا په پیښور کې یو شمیر خبريالانو او فعالانو د رادیو نړیواله ورځ ولمانځله. د نومیالي شاعر او لیکوال عباسین یوسفزی په خبره رادیو په بیلابیلو اړخونو تمرکز کوي او له ډېرې مودې راهیسې تر ټولو معتبره رسنۍ ګڼل کیږي.
او موږ چې کله واړو نو زمونږ مېندو پلارانو با قاعده په اجره کې ترنو ماماګانو ټولو باورېدو ډېر په غور بہت خلک ناشتو او د ریډیو خبره وړه مستند غنله او واقعي چې هغه وخت کې خالصتن د اف ام چینلز او د ام چینلز په ځموارې خبره کوله نو اوس چې د اوس د اف ام چینلز راتلو سره د ریډیو غا کینوس نورم فراخ شو.
همداراز خایسته رحمان چې لنو لسوات نویم کال راځي په بیلابلو رادیوګانو کې کار کوي رادیو یو اسانه او ارزانه وسیله بولی.
په سابقه موجوده او راتلونکي دور کې ریډیو د ټولنه اسانه او ارزانه ذریعہ ده، ځکه چې ریډیو نن سبا د هر چا په موبایل کې مفت ده. نو په دې وجه باندې د ریډیو اهمیت ختمې دي نشي.
راډیو د نولسم پیړۍ په ورستیو کې رامنځته او د شلمې پیړۍ تر ټولو مشهور رسنۍ شوه، چې تر اوسه د معلوماتو رسولو د تر ټولو اغیزناکو وسیلو څخه ګڼل کیږي. سره له ډیرو باورونو چې د ټکنالوژۍ په دې دور کې راډیو د زوال په حال کې ده، د ځینو څېړنو پر بنسټ راډیو لا هم تر ټولو غالبه وسیله ده، او تر دې دمه په خیبر پختونخوا کې شاوخوا او یا راډیوګانې فعالیت کوي او شمېر یې مخ په زیاتېدو دی.
راډیو هغه غږیزه رسنۍ ده چې په لویدیځو هیوادونو کې په پرته او لرې سیمو کې په ډېره اندازه اوریدونکي لري، او دا د معلوماتو مهمه منبع بلل کیږي. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ اتلس میاشتې په تیرو اتلسو میاشتو کې په افغانستان کې امنیت، بشري وضعیت، د ښځو حقونه، اقتصادي او صحي بحرانونه، مدني ازادۍ او د بیان محدودیتونو ته ژوره کتنه. دا ځانګړي راډیوي او ټلویزیوني خبرونه د امریکا غږ د سپوږمکۍ راډیو او ډیجیټلي شبکو له لارې د فبروري په 15مه نیټه مایلوي.
اوس هم نړیوال مسایل. د متحده ایالاتونو یو جت الوتکې د یکشنبه په ورځ د جمهور رئیس جو بایدن په لارښوونه د امریکا په هوایي حریم کې یو بل ناپیژاند چیز لمنځه یووړ. دا په تیرو اتو ورځو کې څلورم سیز دی چې د متحده ایالاتونو د پاوز لخوا په فضا کې وشتل کیږي. د خبر نور جزئیات د خپل همکار سمیع الله جلالزی صاحب نه اخلم چې د کانګرس د ماڼۍ لمخې پروګرام سره مل شوی دی. جلالزی صاحب، ستړي مشي د همدې موضوع تازه جزئیات که قدرمنو لیدونکو سره شریکې. په فضا کې د دغو ناپیژاندو سیزونو په اړه چارواکي په خپل دوی څه وایي؟
کاسته جانې سلام تاسې او قدرمنو لیدونکو ته. تر اوسه د دغو سیزونو شایانو یا توکو په اړه چې په فضا کې د متحده ایالاتونو لخوا وشتل شوی ډیر معلومات نشته، اما چارواکي وایي چې په دې اړه د معلوماتو په راټولولو بوخت دي. د امریکا د شمالي قومندانۍ مشر جنرال ګلن وان هریک خبریالانو ته وویل چې دوی ځکه په مکرر ډول په فضا کې دغه سیزونه لمنځه یوړل چې د جنوري په پای کې د امریکا د جاسوسۍ د یو بالون له وشتل وروسته دوی حالاتو ته متوجه وو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان د معلوماتو او د ولسمشر بایدن او د کانادا د صدر اعظم جاستن ترودو له تاییدی وروسته د امریکا اف 22 جنگی جت الوتکو د یک شنبه په ورځ د شمالي امریکا پر فضا دوه نور سیزونه هم لمنځه یوړل. د امریکا دفاع وزارت وایي تر اوسه په دې اړه ډیر معلومات نه لري، اما زیاتوي چې دغه سیزونه امنیت ته تهدید نه متوجه کوي. که اوس پوښتنه دا ده چې د دغو سیزونو د قابلیتونو په اړه معلومات څه دي، چارواکي وایي چې دا هر څه د دغو سیزونو د ټوټو ترمندلو او په دې اړه له څېړنو وروسته معلومیږي. اما په دې منځ کې یو شمېر قانون جوړونکي بیا وایي چې په دې اړه ډېرې زیاتې پوښتنې لري.
I have real concerns.
زه واخین په دې اندېښمنم چې ولې حکومت هو کې دونکو مواردو په اړه څنګه کوي چې پری پوهیږي. د ستونزې یو برخه دا ده چې دویم او دریم سیز په ډېرو لرو پرتو سیمو کې وشتل شوی دی. زما ګمان دا ده چې تر اوسه د شریکولو لپاره ډېر معلومات نشته. لومړی تر هغه چې د کاناډایانو خوندیتوب زموږ اول لومړیتوب دی، او له همدې امله ما د هغه سیز د وشتلو پریکړه وکړه چې ملکي هوایي چلند او کاناډایانو ته احتمالي ګواښ و. په دې اړه باید ډیر څه وپوهیږو، او له همدې امله د دغه سیز څېړنه ډیره مهمه ده. خو تاسو باید وپوهیږئ دا هغه څه دي چې نوراډ یا د امریکا او کاناډا د فضايي دفاع ګډه قومانداني کاناډا او متحده ایالات یې ډیر جدي نیسي. موږ به خلک له هغو معلوماتو خبر ساتو چې ترلاسه کوو.
بل مهمه پوښتنه دا ده جلالزی صاحب چې چین په دې اړه څه غبرګون ښودلی او کنه په خاص ډول د لومړي بلون د وشتلو په تړاو؟
بالکل خیسته جانی چین هم د لومړی بالون د وشتلو په اړه خبرګون وخود او هم نن خبرګون کولای چین د لومړی بالون د وشتلو په خبرګون کې ویلی و چې دا د هوا د حالاتو د معلومولو او بالون و چې د هوا د خرابېدو له امله خپل مسیر او ځای څخه منتقل شوی دی. اما د چین د بهرنی چارو وزارت نن دوشنبه وویل چې د جنوري د لومړی څخه د امریکا یو بالون په ډیره لوړه فضا کې شاوخوا لس ځله د چین فضا ته داخل شوی دی او دوی د کارت په معقوله توګه ځواب ویلی دی. چین په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي چې آیا دا د جاسوسي بالون او یا کوم بل څه، خو د امریکا د دفاع وزارت چارواکو یا نورو چارواکو د چین د تازه غبرګون په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. اما د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د چین د لومړی بارون تر مندلو او وشتل کېدو وروسته بیجنګ ته خپل سفر لغوه کړی دی.
بله ډیره زیاته مننه جلال زای صاحب، کور ودان، بریالي اوسئ. بل په لود ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو مشر مارتن گریفتس نن د دوشنبه په ورځ د سوریې په شمال کې حلب ته د سفر په ترڅ کې ویل چې د ترکیه او سوریې له زلزلې څخه د ژغورنې پړاو نور ختمې دوته نږدې شوی. هغه ویل دلته تر ټولو زړه بوګنونکی حالت ځکه ګورو چې د حلب په شان سیمې د کلونو راهیسې جګړو هم سخت ځپلې دي او د سوریې د کورنۍ جګړې د لومړۍ کرښې په توګه خلکو ډېر زیانونه هم لیدلي او د جنگ د ترخو خاطرو تجربې لري. په ترکیه او سوریه کې د 2023 کال د فبروري د میاشتې په شپږمه نیټه 13 دوشنبه زورور زلزلې د غدواړو هیوادونو ته سخت ځاني او مالی زیانونه واړول. د دغې غمیزې د قربانیانو شمیر له 3,500 نه هم اوښتی دی. بیرتا افغانانو سره د مرستو لړۍ ته ورستنیګو. شفیق مرید د پښتو ژبې یو له هغو ځوانو او نومیالیو سندرغاړو څخه ګڼل کیږي چې د بې وزلو افغانانو او بې سرپرسته ماشومانو سره د مرستې لپاره تل هڅیږي. مرید په افغانستان کې اویا تنو یتیمو ماشومانو ته یو روزنتون جوړ کړی دی. زموږ همکار برېښنا تحریک د شفیق مرید سره افغانستان ته د وروستي سفر په هکله ځانګړي مرکه کړې.
ما په نظر په لومړی توپ کې تر موسیقي نه هم ډیر زیات تعلیم قرار لري، د ښځو حق قرار لري. په افغانستان کې د ښځو حق خوړل شوی دی، د ماشومانو حق خوړل شوی دی. ماشومان ته ډیر زیات توجه وشي، انجونو ته ډیر زیات توجه وشي، مکتبونه باید خلاص شي، پانتونونه باید خلاص شي. هغه کارونه شي وشي، موسیقي خود په خوده کیږي راځي. موسیقي د سیو سدي شي، هغه هیڅ وخت د هنر ژبه د موسیقي ژبه هغه نه مړه کیږي. هغه ټول هنرمندان په هر ځای کې چې اوسي سندرې جوړوي، کنسرتونه ورکوي، سندرې وایي. خدا چې په افغانستان کې دننه نشي کولای، دا به موقتی انشاءالله وشي، بیا به وشي، بیا به وشي. په خوا بنده شل کاله مخکې موسیقي بنده شوی و، بیا وشوله، اوس بیا بنده شوی، بیا به وشي. خو زما په نظر لومړیتوب کې تعلیم د ښځو حق او دا پنتون مکتبونه خلاص دي، دا تر ټولو ښه کار دی.
شفیق جان، څنګه داسې یو وری تصمیم ونیو چې افغانستان ته سفر وکوي؟ دا سفر د څه په حق له و؟
زه خو د افغانستان ته د تک لپاره کمرټ کارپټ انویټیشن ته ضرورت نه لرم. زما فامیل اوسیږي، زما مور کې اوسیږي هلته، او په دې وروستیو کې تاسو شاید خبر اوسئ چې موږ یو روزنتون هم هلته جوړ کړی. نو زه درې ماشومان هلته لرم او تقریبا اویا ماشومان هلته لرم.
ماشاءالله،
نو دی غوی پالنه هم کو. نو دلیل همدا دوه دلیل اول، یو زما مورکی و چې ډیر درو څخه بشو، ما یو ځل راته زنګ و او کوم زمون خپلوانان او خود کوم سوګ و پلار خپل زوی ته زنګ و لندن کې چې زوی ډیر درو څخه بشو ما، او وای دا پلار یو وخت راغلی. نو په سبا باندې وای دا زوی ورته مونږ یو لغمانیان یو متل لري وای ډګ ورته و درې. نو ما هم ما کار وک، زه لاړم کابل ته لاړم، لیکن چاته مې نو ویلی سو خبر نه، زما مور کوم خبر نه. زه چې کله افغانستان ته ورسېدلم، زه لاړم روزنتون ته، ماشومان سره مې ټوله ورځ سیر کړه، یتیمانو سره ادران روزنتون سره. هغه نه بعد بیا ما خپل روړ ته ویل مولا چې مېلمستیا جوړه کا، مولې خویندې مور ټول دا وریرونه خوران دا ټول وغواړه. هغه ټول په اتاق کې ناست، ماښام بس لاړم نه وتلم، زه اتاق ته نه وتلم، مور کې مې حیرانه پاتې وه. نو بس جړاګانې وې، خوشحالیانې وې چې په دې وخت کې ټول دې ځنه وځي تختي، ته څنګه دلته راغلی؟ بس مولې زه وطن ده، نو تئے مورکے میں وطن دا اودا مشومان دی نو زدے دے پا خاطر ہم لاڑم چھ مورکے ہم گورم چھ غم خوشحال شی او دے دے پارا ہم لاڑ سے مچھ خلق تو ہے مچھ دا روزن تن زمن خپل ہے او زدوی سرا ہوگا پوگا وا لاڑ ما او چھ لا نور ہم اعتبار ہو کی یعنی پا ہر حالت کی چیز اور سرا ہے ما دے او تر سنگ ہے ما
ول دے چھ دا واقعا چھ دا مشومان چھ تا سوال تر لرے دا دیر زیات مینا تا سر لری او ہمیشہ د سوشل میڈیا طریقې نن څنګه چاغو تاسو پیغامونه را لګي
او له حد نه زیات زمور سره مين درم ځکه چې زم لامور نه او ماشوم مې وخت کې اما سه زم کله چې نه کلانو مزما فارم په شاده رسیدلې او د زیات ستونزې سخت می لیدلې وي زه یو خاص اړیکه دي سره لرم همیشه چې په خوام چې په کابل کې وم ملګری شاید دی کله وچ موټر کې زناس ما شارنو ته ځلانم دوی ټول وراغلل یا به مرته برګر واغس یا به قصې کول سانډي والا نو غوندي نو ډیر زیات خوشاله يم چې خدای پاک مونږ ته دا موقع را کړی چې دوی خدمت وکړو د دوی پالنه وکړو د دوی په ژوند کې مثبت تغیرات راولو
دا سوال ته لاړلې دا اوسنۍ حکومت څنګه او د دوی رویه تاسو سره څنګه و
که رښتیا یې ووایم زه خو چا سره ما سره نه خوړه فقط صرف په میدان وای کې کله چې زما په پاسپورټ باندې د امیګریشن افیسر ټاپه لګوله د دخولي نوال تور سره په څنګ کې یو طالب هم ولاړو او ډیر خوش برخورده و او شفیق مرید مولیو مولی اجازه ده کنه په خندا شو مولی اجازه ده کنه بس وې نرغوندې زه ورځ خپل وطن ده نو دا یو کسو نور کسانو سره ما سرم نه ده خورلې او ډیر زیات میناوالم نو سرم خورم خو زما هدف صرف د یتیمانو په خاطر او د روزنتون په خاطر او زما مورکې د ما فامیل په
خاطر یعنی کوم مزایمت درته ونه شو
هیڅ هم نه
خاز شکر ده
او اوس هم د ورزش مینوالو ته د امریکایي فوتبال په پایلوبه یا سوپر بول کې د کانساس سیټي چیفز لوبډلې په ورستیو اتو ثانیو کې په ګول وهلو سره د فلادلفیا ایګلز لوبډلې ته اته دیش په 15 دیش حیرانوونکې ماته ورکړه دغه فوتبال او بیا په ځنګړي ډول دغه لوبو پایلوبه یا سوپر بول په امریکا کې خورا ډیر مینوال لري ته دغه لوبې یو عادي ټیکټ په منځني ډول شپږ زره او اته سو ډالر ته هم رسیدلی
د کینساس ښار خلک په خوشحالۍ کې ډوب دي د دوی د فوټبال لوبډلې چیفز په وروستیو اوو ثانیو کې د فلادلفیا ایګلز لوبډلې ته اته دیرش په 15 حیرانوونکې ماتې ورکړه
دا د حیرانتیا وړ ده زه نه پوهیږم چې موږ دا لوبه څنګه وګټله موږ بایللې وه خو مقاومت مو وکړ پاتریک وهم ټپي سوی وو مګر موږ بیا هم وګټله چیفز هغوی مات کړل
د چیفز لوبډالې په تیرو څلورو کلونو کې دا دوهم ځل ده چې لوبه ګټي د لوبو تر پای اته مکه ده چې سږ کال به د فلادلفیا ایګلز دا لوبه وګټي خو پایله د تمو خلاف راغله
تاسو پوهیږئ دا لوبه ډیره نږدې وه یو ستره لوبه وه کاش موږ ګټلې وای مګر داسې نه کیږي چې ټولې به موږ ګټو موږ په دې فصل کې شو لوبېدو او دا یو په زړه پورې لوبه وه او زه خوشاله یم چې دلته راغلی یم
د امریکایي فوټبال پای لوبه یا سوپر بال د سلګونو میلیونو ډالرو لوبه ده دلته په منځني ډول د یو ټیکټ بیا 6800 ډالر و او بیا یوازې د 10 ثانیو یو ټلویزیونی اعلان تر 2 میلیون ډالر پورې و
If it was over 10,000 then I would probably have
که ټیکټ تر 10,000 ډالر پورته وای نو کېدای سي دا بزما د پارستون زمنه و مګر ل 15,000 څخه د کم ټیکټ وسلرم زما د پاره دا صحیح ده ما یو موټر او هوټل کې خونه هم کرایه کړې و په فینیکس کې به ډوډۍ هم خورم او شای ماته اته او یا 9,000 ډالر تمام سي
دغه لوبي هر کال د امریکا په متحده ایالاتو کې ترسره کیږي چې سکال سوپر بول لوبه د اریزونا ایالت کې ترسره شوه چې دغه ایالت ته په سلګونو میلیونه ډالر ګټه ورسوله
دا خبرونه په همدې سره پای ته رسیدي. هله د امریکا غږ په نورو انټرنیټي پاڼو ورستي خبرونه او رپورټونه وګورئ ولولې او واورې د دې خبرونه وخت را رسیدلې د زما همکار محمد احمدی صاحب هم دغه اوس دلته موږ سره تشریف لري. احمدی صاحب په خیر اغلی په پروګرام کې چلره.
سلام به شما شایسته جان و بیننده‌های عزیز. تشکر از شما. شما خسته نباشین. لحظات بعد برنامه دری شروع میشه. موضوعات افغانستان و جهان در برنامه گنجانیده شده است. به موضوع روز جهانی رادیو هم میپردازیم. معلومات بیشتر در مورد نشرات صدای آمریکا میتیم و سایر مطالب که در برنامه گنجانیده شده. با ما همراه باشین تا لحظات بعد که برنامه دری شروع میشه.